السلام علیکم. د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام د تخبریږي. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو نوي قومندان نوي ژمنې هم ورکړي. دا چې څه دي راسره واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو نوې قومندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوې سفر کې خبري کړي. تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډیره ده. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبري کړې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناسته شو. ارک په یو خبر پانه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبري کړې. د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنی شوي. جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندانۍ واخیسته. تفصیل درته په خبرونه کې لرو. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري. د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی عضو شانگهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لترګری او تندلاری سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانگهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده. فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي. د فنلند د کډوالۍ ادارې یو مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنا نه دي چې پناه غوښتونکي به په اتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي، بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي. د جاکو په خبره دمګړې 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسیې له کنسولګرۍ وتلي دي. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوي دي، خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتي اقدام بللی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسي ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلي دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژارنوف ویلي و چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پرېښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدروس اتهونم ګبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي ډوزونو د ورکړې په اړه خبرداری ورکړی چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کوویډ 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل
په داسې حال کې چې ګڼو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړی، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه ډوزونه او اوس درېیم تقویتي ډوز پیلوي. دا جدا د خواشینۍ وړ ده.
تدروس اتهونم ګواخ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بې وزله هیوادونه لپاره ونه غورځوي، ځکه کدا کار وکړي نه یوازې نور پستونځ کې لویږي بلکې په خپل هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا باندې د زیاتېدو په اړه هم خبرداري ورکړی دی. او عراقی رسنۍ یو راپور ورکړی چې له ایران دغه هیواته د وارداتي برېښنا دواستنې په بمونو الوزول شوې دي. په دې سره د دیالا ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي پرون په دیالا ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیالا ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوې چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی. خبرنامو له آزادی رادیو واوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې پروګرام کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري. خو لاندې خبري برخه کې به دا واوري چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. ښاغلی محمد اشرف غنی دا خبره پرون له ځینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده چې تفصیل په دې راپور کې.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوري بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پریکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لیوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لیوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړي. د دوه خبرو ویډیو آرک په خپل فیسبوک خبره کړي.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نوم عمل ماسته عمر سه به پاتې کېږي او پاینل کې خاص قطعه به زتا سره یو ځای کم چې اوکراین سي هغه شي ته پاره چې روزل سوي وي وروزل سوي چې برته تاسو ځای خاص عملیات ده په شمول د شپو عملیاتو د فیصله منن کړی ده په جدي توګه او تاسو به پالل کېږي.
ولسمشر غنی له پیلوټانو سره په دې خبرو کې ویلي له ځانګړو هوایي ځواکونو به د بارولو په څیر ځینې مسولیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلې دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې د افغانستان له 430 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمې سرحدي سیمې د دې ډلې جنګیالیو ته په لاس ورغلي. تازه همدا اونۍ په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنګیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویر عظیم. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي
خپلولی.
هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي خو داسې
ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قماندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبرې اعلانو ته وکړې. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
د بهرنیو ځواکونو د قومندانۍ د بدلون په مراسمو کې نوی قومندان مکینزی یو شمیر ژمنې کړې دي. دا چې د افغان حکومت ته ډاډ ورکړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شوه. مکینزی با تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرستو او مشورو دوام او په نهایت کې لکه چې مخکې می وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیت ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. دغه امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لري او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړي، موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دي چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤول نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه دی منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قومندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سمخ کړی دی چې د سندرو میلمانه پروګرام درته درواورو. راځي دته غوښ شو چې د کابل چاپ رسپانو نن څه تبصره او مقاله خبرې کړي.
هشت صبح رسپانې لیکلي که زه هم د طالبانو له واک لاندې سیمو د خلکو د ژوند په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو هغه څه چې په دې اړه طالبان او دولت راپور ورکوي متناقض دي. د رسپانې له قوله تر اوسه کوم خپلواک بنسټ په دې نه دی بریالی سوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمونه د خلکو د ژوند په اړه راپور برابر کړي چې په خلکو څه ډول ژوند تیریږي. په سر مقاله کې راغلي دولت او طالبانو له جګړې سره په خوا کې تبلیغات هم چټک کړي. دواړه اړخونه هڅه کوي چې اما افکار په خپله ګټه مدیریت کړي. نو روښانه ده چې په داسې وضعیت کې به په اطلاعاتو کې لاس وهل کیږي، سانسور او تحریف به هم کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دولت د اطلاع رسولو دستګاه هڅه کوي چې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې طالبانو ته تسلیم سوي سرتیري وژل کیږي، د خلکو کورونه سوځي او چورکوي یې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي برعکس طالبان بیا داسې ویډیوګانې خپروي چې له خلکو او اسیر سوي افغان سرتیرو سره د طالبانو نرم چلند، شفقت او مهرباني پکې خلکو ته ښکاري. د سر مقاله په پای کې راغلي یو به طرفه بنسټ باید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند په اړه څېړنه وکړي. لیکوال ټینګار کوي د ظلم، ستم او ایرانی لاري کومه ډله نه سی کولای چې په خلکو حکومت وکړي، او طالبان باید هڅه ونه کړي چې افغانستان یو ځل بیا کورنۍ جګړې ته ستون سي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې لیکلي په نړۍ کې افغانستان ډیری کډوال لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د رسمي وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 3 میلیونه افغانان په بهر کې یا کډوال دي او یا هم د کډوالۍ درخواستونه ورکړي. په سر مقاله کې راغلي د جګړو، ناامنیو او بېوزلۍ له امله په کور دننه 3 میلیونه افغانانو د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې دا دواړه ارقام د افغانستان د ټول نفوس 14% تشکیلوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې جګړې تیزې سوي چې له امله یې شاوخوا 2 لکه افغانان له خپلو مینو بې ځایه سوي. په سرمقاله کې یادونه سوې دغه افغانان له جګړو سخت متاثر سوي چې جدي روغتیایي، غذایي مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره وسي. د سرمقالې په پای کې ټینګار سوی چې حکومت باید د جګړو له امله بې ځایه شویو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. او دغه چاره ته د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي.